په کابل کې د سهار او بجې سوی. السلام علیکم. تازه د رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوی او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 لمریز کال د حمل 9 چې د 2023 میلادي کال د اپریل 13 سره سم ده. د سهارنی خبری مجله ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. له افغانستان د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم و تا هم چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت که شامل و سیاسی جریانون لخوا چه
په افغانستان که په کرونا ویروس ده اخته سوی کسانو ده شمیر لوروالی
په تیرو دو اونیو که ده کرونا ویروس په مثبت و تیخو که دیر سلنه زیادوالی لیدل کیوگی
ده شهزاده فیلیپ مړی پرون ده بریتانیا په سلطنتی حضیره کی په ځنګړو مراسمو شخ شو. او د ژوند پرنګونو کې د یو کاست د زړه خواله اوري
موږ چې کله چاته تصویر اخلو په سټوډیو کې داخل کې کا دغه غاړه کې تور ته چې غاړه د سما کا غي نور درته کوي چې دا دلته جوړ نشي اته په فوټوشاپ کې ته جوړ کوم او ته صفه ته نه جوړې درې موږ دلته جوړ کړې
خو لمړی خبرونه لرو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او هند بهرنیو چار وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول او د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ل خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه ل اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیا برخو کې ل افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مقصد د سیمه ایز همکاري د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعال ونډي ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیا او بشري برخو کې د متحده ایالاتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیه قمندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. ښاغلی زیرک د پیښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفر شهیدان سول او هغه د غلي دروازې مخکې ماین یې کوي موټر یې را ایستلی وو او موټر یې تیکه تیکه سوی وو. وروسته د کلي خلک پسې راولاړ شوي وو. طالبان یې وهلي دي، له کلي نه یې په زور شړلي دي.
ښاغلی ځیرک وایي د تېرې سې شنبه او چهارشنبې ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلی ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي چې له حکومت څخه یې غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغې واد کې له ډېره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدی. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري ویل کېږي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیم خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسه، برېټانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ټولنې استازی اینډریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو وی ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل، او ایران هم له هغه مهاله په پرله پسې ډول له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د دې موافقې د احیا هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې وی ویل په سلو کې د شپېتو تر کچې د سوچه یا غني سوي ایرانی تولید پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهرچیانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه مهال پیل شوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موترزو کارګرانو پر ضد له اوښکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکي نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپلو پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي موترزو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوتکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډزو ته اړ شول. راپورونه وایي چې ټول 15 وژل شوي کسان کارګران وو. او ډاکټرانو خبرداری ورکړ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شیبه امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دا ادعا د ناوالنی شخصي ډاکټرې اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولې دي. په لیک کې چې میرمن واسیلوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، یادونه شوې چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهرنی کچې ته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوویچوک په نوم د زهري مادې په وسیله مسموم شوی و. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 4. هرات کې هم آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 8. کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 12. مزار شریف کې آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9. او بلخ جلال آباد کې هم آسمان نیمه وریځ ده، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 10 اټکل شوی ده.
بیا هم خبرونه ته شرغلاست. از دریجو پښتو سهارنی خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي ځواکونه او نورې ډلې د دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټې اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورساوه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلانېدو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جګپړي چارواکي په خپلو ویناوو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې تېره شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خو دی زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلي بایډن له ټلیفوني خبرو څو شېبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایډن ته هم هغه مهال وکړې چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د له منځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام له منځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل له منځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وځي که پاتې کیږي څومره وخت چې دې پرېکړې ونیوو د همدې تلاطم او ابهام سرچینه وه، ځکه هر چا د خپلې جلا فرضیې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و. اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوندې ناستې بندې شوې دي. حفیظ منصور پرون د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي. ښاغلي نعیم آزادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کېږي.
خبر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تر دې اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اوري.
یو شمېر افغانان وایي په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وي. له همدې لامله د افغان دولت مخالفې وسله والې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار آزادي راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. پخوا د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه وو، خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت شته دی او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري.
داسې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یېره لرو کو امریکایان بیا هم ووځي بیا به ټوپک سالارۍ دوري نو همدغسې یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوسري هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارند. این سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، مهاجرت در سطح بالای قرار دارد، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متأسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي که له افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالي شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواد به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتېري شته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې اوري. مخکې تر دې چې نورو مطالبه ته ورسو، له اسمت سروان څخه به واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سرلیک دی: دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل ته رسول کېدای شي. ورسپانی له افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لوبړي توپونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نه ښکاري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده، او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملي شي. د ورځپاڼې پر اساس لومړۍ دوې ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړیتوبونه لري چې هغه د پاتې 2500 ځواکونو له ایستلو پرته ترلاسه کولی شي، او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تروریستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولی شي. د ورځپاڼې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخه نیول شوې، خو په افغانستان کې د ګاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورځپاڼې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کال یې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1386 میاشتو په منځ کې د امریکا په خاوره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورځپاڼه وایي په 2001 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حملو وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نږدې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
وسمه نړیواله موضوع د شاهزاده فیلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې شخص و. فیلیپ چې د دریا او یا کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه و د اپریل په 9 نیټه مړ شو. د بریتانیا د پاوز سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فیلیپ مړی ته درناوی وکړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د شاهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 11مه نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي له ښخولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فیلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یوه دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فیلیپ چې د دری او یا کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه و د اپریل په 9مه د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی له مړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر و او د مړینې پر مهال 99 کلن و. د شاهزاده فیلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولی وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی و. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فیلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ده د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول. خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خبرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر و. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میګان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میګان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمېر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دغه وایرس په نوې بڼه اخته سوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان وایي چې اوس هم باید روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات سي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یوه اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي په نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته سوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 500,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړي. د عامې روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو دوو اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی ویلو کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجی خلق وجنس بربادی کچیر څوک مرات نکي داغه د خپل ژوند سره لوګي کول.
خغل تو خی ټینګار کوي ک خلق دغه وایرس جدي ونه غني پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 5000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د وایرس تر دا مهاله 2509 کس مړ کړي او شاوخوا 5000 نور بهتری بیرته روغ شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیان ازادي کور انیسه شهید د کال غوره خبریاله اعلان کړه. دغه بنسټ د شنبه پر ورځ په یو غونډه کې د خبریالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسته راوړنو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وژنې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبریالې په توګه وپیژندله او ورسره د خبریالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبریالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبریالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د سولې خبره تر جزئیاتو ته لاسرسي عمومي او ترڅنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلې زو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل چې بیان ازادي او رسنۍ د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرسي دی.
دا یو داسې لاسته راوړنه ده چې هر څوک یې مني او په اړه یې اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنیو وده او د چاپي او غږیزو رسنیو پراختیا څرګند حقیقت ده. دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځانګړي ډول د سولې ناڅرګند برخلیک او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمېر خبریالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد روسي حالت ته په کتو بل طرف ته د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبریالانو د عادتي وژنو تر څنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډېر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه همدارنګه د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینالمللي قواوو وتل یو ګواښ ده او ډېر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له ایس جی شنکر سره په ټلیفون په دې اړه خبرې کړې. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د قرباغ امنی قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه واد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او دا محلې ژوند په خطر کې دی ومني. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د